سلام او صبح بخیر آقای تکم.
ډیره مننه کوم ستړی مشه امید مرزبان. قدرمن اوریدونکو تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته خراغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي او له هغه مخکې په لاندې خبري برخه کې به واوري چې ټاکل شوی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرتابه نن له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې په اړه سلام مشورې ورسره وکړي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې حمید عثمان چمتو کړي.
ولیسی جرګوای د دوه تابعیته کاندید وزیرانو له ډلې نه د بهرنیو چارو وزارت ته د کاندید صلاح الدین رباني اسناد تایید کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو پوځ پرون د افغانستان هوایي ځواکونو ته د څو جنگي الوتکو د ورکولو اعلان وکړ او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د ناټو عمومي منشي د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هغه څرګندونې بې اساسه تورونه وبلل چې وایي د اوکراین پوځ د ناټو د یوه بهرني غونډ په توګه عمل کوي. پورا خبرونه واوري. ولیسی جرګوای د دوه تابعیته کاندید وزیرانو له ډلې نه د بهرنیو چارو وزارت ته د کاندید صلاح الدین رباني اسناد تایید کړي دي. د ولیسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر زازی وطن دوست ازادۍ رادیو ته وویل د صلاح الدین رباني هغه اسناد تیرل چې ښایي د برېتانیا تابعیت سلب شوی دی. د افغانستان ولیسی جرګې له دې مخکې کورنیو چارو وزارت ته د کاندید وزیر نورالحق قلومي اسناد هم تایید کړي وو. وطن دوست زیاته کړه جمهور رئیس او اجرایوي رئیس ژمنه کړې چې د 15 نورو کاندید وزیرانو پر ځای چې دوه ګونی تابعیتونه لري نوي کسان به ولیسی جرګې ته معرفي کړي. د امریکا متحده ایالاتو پوځ پرون د افغانستان هوایي ځواکونو ته د څو جنگي الوتکو د ورکولو اعلان وکړ. د ناټو د قماندانې مرستیال امریکایي جنرال سیمون نایټ پرون په ایرات کې وویل چې متحده ایالات به په راتلونکو څو میاشتو کې افغان هوایي ځواک ته 2 هلیکوپټرې ورکړي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړو کې ورڅخه کار واخلي. جنرال نایټ زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به له افغان امنیتي ځواکونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د میدان وردګ ولایت د چک په ولسوالۍ کې وی ترافیکي پیښه کې د وی میرمن په ګډون شپږ تنه وژل شوې دي. د دې ولایت مطبوعاتي دفتر وایي پیښه تیر ماښام د چک ولسوالۍ برېښنا بند ته څیرمه د غنی خیل وسیمه کې هغه مهال وشو چې یو کورولا موټر اوبو ته ولوید. پیښه هغه وخت شوې چې دا موټر له کابل نه د چک ولسوالۍ غنی خیلو ته روان و. د ناټو عمومي منشي د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هغه څرګندونه بې اساسه تورونه وبلل چې وایي د اوکراین پوځ د ناټو د یوه بهرني غونډ په توګه عمل کوي. یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل په اوکراین کې بهرني ځواکونه روسان دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سینټ پیټرسبورګ ښار کې د پوهنتون محصلانو ته په وینا کې وویل دا په هیڅ صورت یو پوځ نه دی بلکې یو بهرني غونډ دی چې اصلي هدف یې د روسیې مهارول دي. په یمن کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ ویل سفارت به په احتیاطي ډول تر بلې خبرتیا پورې تړلی وي. 13 اونۍ د یمن جمهور رئیس او صدر اعظم له شیا یاغیانو حوثي سره له څو ورځو سیاسي لانجو وروسته چې په سپتمبر میاشت کې په مرکز سنا یرغل کړی و له دندو ګوښه شول. د دوشنبه په ورځ راپورونه کې وویل شول چې حوثي ملیشو په مرکز سنا کې په هغو اعتراض کوونکو حمله وکړه او یو شمېر بندیان کړل چې د دوی د واکمنۍ پر ضد لارو کوڅو ته وتلي وو. شیا ملیشو د محصلانو د مظاهرې د مخنیوي په مقصد سنا پوهنتون ته غځېدلې لارې هم بندې کړې دي. حوثي ملیشا ځواکونه وایي دوی په قدرت کې برابره ونډه غواړي، خو انتقاد کوونکي وایي شیا ډله غواړي چې په یمن کې پوره واکمنه شي. په نهال کې د دوشنبه په ورځ راپورونه خپاره شول چې په یمن کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بدید کې د القاعده شبکې درې تنه مشکوک غړي وژل شول. راپورونه وایي کوردی وسلوال چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي ملاتړ ورسره دی د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره له څلورو میاشتو جګړو وروسته د دوشنبه په ورځ د سوریې په کوبانی خط بیرته واکمن شول. د سوریې فعالان او کوردي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوال له کوبانی ښارګوټي نه چې د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی ایستل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څارونکو ډلې مشر عبدالرحمن د دوشنبه په ورځ وویل کردی وسلوالو د کوبانی خار په ختیځو برخو کې د اسلامي دولت وسلوال په مخه کړی و او د خار دننه جګړه ختمه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت یو وایندویل د نشي ویلی چې د کوبانی جګړه ګټل شوې ده. د اسلامي دولت وسلوالو په تیر اوړي کې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې تر ولکې لاندې کړې وې. دغې ډلې په تیر سپتمبر میاشت کې د کوبانی ښار شاوخوا د یو شمېر کوردي سیمو د نیولو هڅه وکړې، خو پخپله د ښار د نیولو په جګړو کې له زرو زیات وسلوال له لاسه ورکړل. په عین حال کې د عراق د پوځ یو قومندان د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ختیځ ولایت دالیا یې د اسلامي دولت له وسلوالو نیولی دی. د امریکا استخباراتي اداره وایي یو کوچنی بی پیلوټ الوتکه پرون سهار د سپینې ماڼۍ په انګړ کې وغورځېده. د پیښې پر مهال جمهور رئیس بارک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما د هند په سفر بوخت و. دا نه ده څرګنده چې د جمهور رئیس اوباما دوه لونې او د هغوی نیا په کور کې وه او که نه. د امریکا استخباراتي اداره وایي دا یوه کوچنۍ بی پیلوټ الوتکه وه چې څلور څرخونه یې درلودل. د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د هسپانی په جنوب ختیځ کې په یوې پوځي اډه کې د یوې یونانی جنګي جیټ الوتکې د غورځېدو له امله لس کسان وژل شوي دي. د هسپانې دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ وویل د یونان یوه اف شپاړس جنګي الوتکه د ناټو په یوه روزنیز مرکز کې له یوې بلې ولاړې الوتکې سره ولګېده. په دې پیښه کې دیارلس کسان ټپیان شوي چې د شپږو حالات نازک ښودل شوی دی، خو پیلوټان یې وژل شوي دي. الکسیس سیپراس د دوشنبې په ورځ د یونان د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د سیپراس سیریزا ګوند چې په یونان کې د سختو مالي قیوداتو لګولو مخالف دی، د یکشنبې د ورځې پارلماني انتخابات وګټل. د سیپراس کین اړخي ګوند د دوشنبې په ورځ وروسته له هغې له ښي اړخي ګوند سره د ائتلافي حکومت معامله وکړه چې په پارلمان کې په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره لازمې څوکۍ خپلې نه کړی شوې. تمه ده چې نوی حکومت نن اعلان شي. د دوشنبې په ورځ چې د رایو په سلو کې 99.9 شمیرل شوې وې، سریزا ګوند د پارلمان له 300 څوکیو څخه 149 ګټلې دي. د خپلواکې یونانیانو ګوند د رایو په سلو کې شاوخوا 4 یعنی 14 څوکۍ خپلې کړې دي. سریزا ګوند په انتخاباتي کمپاین کې د اروپایي اتحادیې د وچی صندوق د ضمانت په اړه چې په یونان د لګښت او مالیو سخت مقررات لګولي، د بیا خبرو پلانونه خلکو ته بیان کړل. یونان د دغه ضمانت پر اساس 270 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د اروپایي اتحادیې د یورو ساحې له 19 غړو څخه یو هیواد کې داسې ګوند واکمن شو چې د دې اتحادیې سخت مالي مقررات ردوي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زمونږ غږله آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د آزادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام لرو چې ادبي او فرهنګي خبرونو او راپورونو ته د پروګرام ځانګړی دی. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه له کتنې وروسته اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي چې نن به له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې په اړه به سلا مشورې ورسره وکړي. ښاغلی نورستانی آزادۍ رادیو ته وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به د ولسمشر غنی له مشورې وروسته په نږدې ورځو کې اعلان شي. نورستانی زیاته کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره تخنیکی چمتووالی لري، خو د بودیجې او د امنیتي مسایلو په اړه به له ولسمشر څخه مشوره واخلي.
موږ تیاری او آمادګي لرو تخنیکي لحاظ نه، او جناب رئیس دولت سره ګورو چې موږ د بودیجې مشکل لرو چې دا مالي مصارف موږ ته تهیه کړي. انشاءالله او یو نتیجې ته ورسېږو نو دا به د خپل ګران هیوادوالو سره وشریږي.
د افغانستان د نافذو قوانینو له مخې د ولسی جرګې د 12مې تقنینی دورې انتخابات باید د راتلونکي لمریز کال په ساور میاشت کې ترسره شي، خو ځینو دولتي چارواکو په غیر رسمي ډول ویلي چې امنیتي وضعیت او د بودیجې نشټوالی ښایي د دې باعث شي چې دا انتخابات د روان لمریز کال د سمبلې په میاشت کې ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې دا ځل پریکړه داسې شوې چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به یو ځای ترسره کیږي. د شفاف انتخاباتو بنسټ یا تفاوی د ولسمشرۍ د انتخاباتو لانجو نه یوازې د انتخاباتو د نتایجو اعلان څو میاشتې وځنډوه، بلکې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو بهیر هم له خنډ سره مخامخ کړ. د تفا رئیس نعیم ایوب زاده ازادۍ راډیو ته وویل حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید خپلې هڅې پراخې کړي چې په دې انتخاباتو کې د تیرو انتخاباتو نیمګړتیاوې تکرار نشي.
ګرانه ده چې اوسنی سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتو سره دا انتخابات په سمه توګه ترسره سي. هیله ده په دې پروسه کې یو لړ مثبت بدلونونه راوستل سي څو خلک پرې باوري سي.
په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته تصمیم نیول کیږي. کارپوهان هیله مندي چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په پوره بې طرفۍ او له هر ډول تبعیض پرته ترسره کړي. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبرونه کوي. قدر منوریدونکو، د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او بجو پورې دوام کوي. تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه وروستي تحولات، خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ل ازادي راډیو اوري. اوس هم د ازادي راډیو د خبرونه په دې برخه کې مخکې لدی چې تاسو ته د ازادي راډیو مجلې 19 کلتوري پروګرام وړاندې کړو، تاسو را بولم چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې رضوان مراد چمتو کړي.
د هیل امریکای ورسپانې په خپل ورستۍ غنډه کې افغانستان ته تیرونه د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سلاکارې د سفر رپورت خپور کړی دی. ورسپانې لیکي لیزا موناکو د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره د امریکا له جنگي ماموریت وروسته امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا ویان برناردټ میهان د هیل ورسپانې ته ویلي هغه ولسمشر غنی ته د هغه د غوره مشرۍ په خاطر د جمهور رئیس اوباما د ستاینې پیغام ورساو او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د متحده ایالاتو د جمهور رئیس پر تعهد ټینګار وکړ. دغه لوړتبه امریکایي مسؤلې د افغانستان له ولسمشر سره د دې هیواد امنیتي حالات وسیړل، د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه وغږېدل، د القاعده شبکې پر ضد د اقداماتو موضوع یاد کړه او پر اتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. دا هیل ورسپانه د دې مطلب په پای کې لیکي د سپینې ماڼۍ لپاره د افغانستان د امنیتي وضعیت ټینګ ساتل ډېره مهمه ده، ځکه چې په متحده ایالاتو کې جمهوري غوښتونکو خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو وستل بکای د هیواد د سخت دریځو وسلوالو د فعالیتونو له نوې څپې سره مخامخ او افغانستان پر یو بل عراق بدل کړي. فاینانشل ټایمز ورسپانې بیا بامیان ولایت ته د برتانوي لیکوال او تاریخ پوه ویلیم هیملټن دل ریمپل د سفر په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانې د ښاغلي دل ریمپل په حواله لیکي د هغه دوستانو چې خبرې اعلان دي دته ډاډ ورکړ چې د بامیانو امنیت ښه دی او کولای شي چې له خپلې کورنۍ سره دغه ولایت ته سفر وکړي. دل ریمپل چې د افغانستان په اړه د ریټرن آف د کینګ یا د پاچا بیا ستنېدل په نامه کتاب هم لیکلی، له خپلې کورنۍ سره یو ځای بامیان ولایت ته تللی دی. نوموړي فاینانشل ټایمز ته ویلي سره له دې چې د بامیان د امنیت په اړه ورته ډاډ ورکړل شوی و، خو بیا یې هم یو څه د خطر احساس کوه. دل ریمپل په خبره له دې سره سره بیا هم بامیان ته سفر د ده له غوره رخصتیو څخه و. دغه برطانوي لیکوال فاینانشل ټایمز ورسپانې ته ویلي د دې ولایت په بازارونو کې لا هم هغه کسان لیدل کیږي چې د طالبان لخوا یې د دې ولایت د لرغونو آثارو ورانول لیدلی دي. نوموړي ویلي د بامیانو ښکلې او زړه راښکونکې دره او د یونسکو د کلتوري میراث دا مرکز به د زرګونو سیلانیانو پام ځان ته واړوي، خو د دلډمبل په خبره اوس مهال ډېر کم سیلانیان بامیان ته ځي او دغه لرغونې سیمې ته تلونکي اکثره کسان یا خبریالان او یا هم لرغون پوهان دي. د فاینانشل ټایمز په وینا ویلیام هیملټن دل ریمپل نړیوالو سیلانیانو ته پیشنهاد کوي چې له بامیان ولایت څخه کتنه وکړي.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم دونه رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د اکاډمیسین سلیمان لایق له وروستیو ادبیاتو خبرېږو.
مرګی هغه چې په زړه کې مینه مرځي کلا خپل لمبه ختمه کی سړی سي.
د ساموجلې له مدیر ښاغلی سکندر سره زموږ د همکار داود تپان مرکه اوري. درې حکایتونه او له سندرغاړي ښاغلي مبین وسال سره مرکه اوري. په پیل کې فرهنګي خبرونه لرو چې نجیبه زمانې راوړي.
افغانستان کې د بشر د حقوقو کتونکو په پام کې لري چې په افغانستان کې د بیان د ازادي په باب خپل نوې ریپورت خپور کړي. په افغانستان کې د بشر د حقوقو د کتونکو د غنوي ریپورت د رسنوي د مختلفو څنګه له مشرانو سره د مرکو په مټ چمتو شوی دی. دوی د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې د بیان د ازادي او د رسنوي د ملاتړ په باب په خپل حقوق ژمنو عمل وکړي چې د خپل انتخاباتي مبارزو په بهیر کې ژمنه کړې و. دا ریپورت به را روانه سي شنبه خپور سي. د افغانستان په ختیځ کې خبريالانو او د خبريالۍ د حقونو ځینو مدافع بنسټونو د وسلوالو لخوا د افغانستان د وسیمیز خبريال وژنه وغندله. د سپین غر په نامه د سیمیز رادیو خبريال عاقل وقار تیر اکشن به د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د ناپیژاندو وسلوالو په برید کې ووژل سو. د آزادو خبريالانو د اتحادیه مسؤل لال پاچا آزمون له دولت څخه وغوښتل چې د دغه خبريال د وژنې عاملین وپیژني او د قانون منګولو ته
وسپاری. اکاډمیسین سلیمان لایق وایي چې په نن سبا کې مې د شعرونو داسې دفتر چاپ ته روان دی چې زما له نورو شعرونو سره ډیر متفاوت دی. لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ سوې ده. له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د مو هغه د کلونه او سنو سال چې دی چې څوک پوهېږي چې د ما عمر څومره ده، هغوی چرت وایي چې دا به د اخري آثار یي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر یم، یعنی شعر خو داسې ده چې شعر اصلا یو احساسی اثر ده، له عقل سره ډیر زیات اړخ نه لګیږي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسائل طرح کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي، ول زه ورته شعر نه وایم، هغه ګویم منظومې دي. ول د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، د انسان درونی عالم افاده کوي د باندې، او هغه تلاطمونه په انسان کې چې ډیر وخت په کلماتو کې او په خبرو کې نه تعبیر کیږي، هغه تعبیرایی په یو سمبولیک ژبه هغه شعر ده. نو په دې لحاظ زه لږه سنه تیریم، او هغه شعر چې غالبا په د اروپا په اصطلاح هغه ته لیریک شعر وایي، او په افغانستان کې او چې زیاتره فرهنګ لا تر اوسه هم د عربو د کلتور په طبیعت کې او د مغو مصطلحاتو او قوانینو په اساس توجیه او تعبیر کیږي، دې ته تغزل وایي چې غزل هم له دې نه اخیستل سوی. تغزل یعنی د مینې سندرې، د عشق سندرې، د انسان د عواطفو افاده او انعکاس، او هغه تصویرونه چې د انسان عاطفي عالم له طبیعت او جامعې نه اخلي. نو هغه څه ده، او په زاړه عمر کې په دې لحاظ چې دا عواطف سړي کې کمزوري کیږي، نو تغزل په ډېرو استثنایي شاعرانو کې په لوړ سن کې ځوندی پاتې کیږي. اکثرا دې وخت کې نو پند و نصیحت و دې ته، یعنی له شعریته وځي او یو منظوم کلام ته داخلیږي. خو زه لا تر اوسه چې پنځه اتیا کلن یم، لا چې کله قلم را اخم یا قلم نه را اخم، زه د سړی نه یم چې شعر په زوره لیکم. چې راسي نو بیا په هغه وخت کې شعر وایي. په ما کې لا دغه احساس مل نه ده. طبعا دا اثر خو ډېر نوی ده، ډېر علاقه من نه یمه چې اثر چې ما لیکلي جامعې ته مې سپارلي په حافظه کې وساتمه، او لکه د افتخاراتو دفتر هر چاته په مخ کې ږدم چې زه داسې یم، ما دا کار کړی ده. دا په خپل هغه درونی هیجاناتو ته یو جواب ده، لکه یو دوا چې خوري. زه نه پوهېږم که ما شعر نه وایې وم، نه سوای ویلی، زه به دومره عمر ته رسېدلی وم؟ شاید نه. د ما جواب دا ده، زه اوس سمدلاسه هغه آثار چې چاپ ته ځي، او زه شوقمن یم چې چاپ یې کړم، د پښتو شعرونو دفتر ده زما په هغه باندې د غلامانو سرود نوم یخی ده. په دې کې اوږده شعرونه چې معمولا د ما په آثارو کې کم و، دا قصیدی دی چه سال یا سال پینزو سی سال و آویا دا حدودو تا دوی بیتون شمیر رسیگی خوزه پا این حال که قصیدو تا پا نوی شیر کم قایل نیم اگه شیرونه چه وگده شیرونه دی او یا مطلب افاده کهی او پا لند و سمبولیک و کلماتو که دی افاده ورد ندی زهغه هم پمدغو قصیدو که پمدغ کتاب که چاپ اوما نو دا کتاب هم چاپ تج داز گمان کوم د ما په اثرو کتر ټولو هم د محتوا په لحاظ یعنی د منصبانګي په لحاظ او هم د کمیت په لحاظ دا ډیر ستر او عمیق اثر ده.
لایق صاحب د شاعرۍ به مو تر نیمه پیړۍ ډیر عمر کې دقیقه کلونه مو په یاد دي چې په کومو کلونو کې مو قلم راواخیسته او شعر مو ولیکه؟
زه ډیر کشر وم، د حبیبیه مکتب په درېم صنف کې وم، پلار مې په کابل کې نظر بند و، دغه نظر بندی له برکت موږ د ښار ته راغلو. زه په درېم صنف کې وم، ما یو شعر ولیکه او دا مې پلار ته نه و ښوولی، حیران وم چې دا دې ویلو ده که نه ده. زه هغه وخت چې مکتب ته پلار داخلولم لږ مې سن زیات و، په لس کلنۍ کې مکتب ته داخل سوم، لیکن د خپل صنف مطابق داخل سوم. لومړنی شعر مې په پښتو ژبه ولیکه، سره له دې چې له فارسي ژبې سره په طفولیت کې ډېر مصروف وم. هغه د حبیبیه مکتب په کنفرانس کې یو سړی و، محمد اسلام خان مین نومېده، لکه ملایکه غوندې یو معلم و، پښتو یې تدریسوله. هغه ته مې وښو، هغه تشویق کړم، په کنفرانس کې له تخرګو ونیوم، په میز یې ودرولم، لږ له ونیم ټیټکی وم. او هلکانو چکچکې راته وکړې. بینوا صاحب په هغه وخت کې د انیس راپورتر و، دا د ما شعر لوسته و، دا د کنفرانس مسله یې په انیس کې نشر کړه، د ما لومړنی شعر یې هلته چاپ کړ. نو هغه کال زه ګمان کوم چې شاید دیارلس سوه اولس کال به و، یا به دیارلس سوه اتلس و، د ما نه هېر ده، خو د شل اولس تر منځ یو کال ده. نو په دې لحاظ له شلی چې را وشمېری، درې او یو کاله مخکې ما خپل لومړنی شعر ویلی ده. هغه د ما شعر چې په انیس کې چاپ سه، زه یې دومره تشویق کړم چې بس تمام ورځ به پروت وم، شعرونه به مې لیکل، او زه کرا کرا له ځان سره شاعر سوم. پلار مې په ځان پوه کړ، هغه هم کومک راسره کوه، بیا مې فارسي شعر هم شروع کړ. نه پوهېږم چې کوم کال، خو په شریعتو په مدرسه کې به زه شاګرد وم، په نامې اتم سنف کې. خو د فاکولټي د وخت شعرونه چې را یادوم، هغه شعرونه د دغو شعرونو تر منځ چې وسې زه لیکمه فاصله ډېره زیاته نه ده کم، یعنې زه زر یو شاعر سوم چې د ما اثر خلکو لوسته.
په شعر باندې مو د سیاست اغېز د فاکولټي په دوره کې و که له هغه نه وروسته و؟
داسې ده چې شعر له ما سره پیوسته، څومره چې د ما په ما کې سیاسي او هنري معلومات زیات شوي یا تغییر کړی، کوزو پاس راغلي. شعر خو د ما د عقل کنی، نو د ما د عواطفو، د ما د احساساتو وروسته. شاید سیاسي شعر زما د عقل تابع سوی هم وي، او د ما سره یو ځای هغه هم چپ او شي ته تللی ده. خو ما ډېر سعی وکړم چې شعر زه د هېڅ تابع نه کړم، لیکن داسې آثار د ما په شعر کې شته چې هغه ډېر سیاسي رنګ اخیستی ده، او هغه څه چې باید شعر وای له هغې نه لیکې پښه اړولې ده. خو په هر حال حسودان هم په دې کې شته. کله دا هم وایي چې څوک یاد کړي چې لایق به دا شعر کېده، ویل هغه وایي شعر نه لري، یو شعرونه لري. او دا یو زه فکر کوم چې یو تهمت ده. کله کله ځینې کلمات په شعرونو کې هم دغسې چې هغه شعري خصوصیت پیدا کړي، قوت پیدا کړي.
لایق صاحب، ما چې څومره ستاسو آثار کتلی دي، رزم او بزم مو تقریبا تر دې د واټونو تر ټولګې پورې پاللی ده. د دې تر څنګ یو د چونغر یادونه سوې ده، او د چونغر ټولګه سته ده، او تقریبا بیا نور شعرونه راغلي دي. بل په ډیرو شعرونو کې مو خرنه یاده کړې ده، په دې څه کې مې یو څه راته ووایاستې؟ له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده، او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده؟
موږ هغه سرګردان خلک، یعنی زه د خپل فامیل په حدودو کې غږېږم، چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوبه پورې موږ انتقال کړی ده. د ما پلار یو وخت د انګریزانو سره جنګونه کول، چې هغه په کتابونو کې و اثارو کې ثبت دي. بیا کله چې دلته د سلطنتونه راغلو، نو د ما پلار چې په کرنه کې اوسېده، ای خواته د سرحد به خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل. نو پلار نه بیا هغوی بده منله، زه نه پوهېږم، دا اټکلونه دي، زه کوم سند په دې باره کې نه لرم. د ما پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست، او دلته دی اوسېده. ولس کاله موږ دلته اوسېدو، بیا له دې جنه ولس کاله بعد هغه دولت ته چې مراجعه وکړه چې موږ به بیرته خپلې سیمې ته ولاړ سو، هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې. پلار زوړ شوی د منډو د خرپ و ترپ دوران یې تېر و، هغه هم دا غنیمت وبلله او لاړ شمال ته. په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن سو، او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر. د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینې او غر، د چینو غر داسې یو شی. د موږ د کور کړکۍ مروازې وې، دا غر سر یې ډېر پوست ده چې وروخېځي دې خوا تړي دي، غرونه دي چې سر ته یې وروخېځي، لوی میدان ده او دښتې دي او للمکاران دي. په ډډو کې هم للمکاران لاسته، د پستو ونې په ځینې ځایو کې ځنګلونه. داسې یو غر چې سړی له لرې نه د ابهت احساس کې نه پیپېږي، چې ورننوځي پکې وګرځي، ډېره لویه لویه معنوي پانګه لري، سړی تاریخ کوي. او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس هغه ته سرخ کوتل وایي، دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و. اوس یې دا هم راسپړل شوي دي، لوحې دي، تاریخ یې ده او دا دي. دا ټول شیان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کوو. زه ډېر زلمی وم، نو هلته به ما دې غره ته کاته او الهام به مې ځینې اخلي. د شپې به چې د للمکارانو درموندونه شروع شي، یا به د پستې د ټولولو وخت شروع شي، دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه، ورونه به یې بلول. تا به ویل جشن ده، دې غره کې وه ټول د څراغونو یو مجموعه وه. نو په دې طور سره د چونغر غر ما ته لکه یو الهام ورکوونکی، یو منبع د تفکر، د شعر، د ښکلا را مخته سوه. او ما په هغه چونغر 2 ترانې ولیکلې، او البته دا په یو وخت کې خو نه لیکل کېږي، نو په لپسې مې ولیکلې. بیا هغه کتاب چې لومړنی چې ما چاپ کړ چونغر نومېږي، په هغه کې یوازې دغه د چونغر ترانې نه دي. له دې 200 ترانو ما په هغه کې فقط 8 ترانې نشر کړې، ولې دا نوم مې پرې کېښود د دې ترانو.
چونغر مو ډېر ستایلی ده، برخلاف خرنې ته مو بیا پیغور ورکړی.
بله دغه څه ده. زه تاسو ته باید ووایم چې چونغر یا په اصطلاح سره دغه د موږ کلی چې هغه ته به پخوا ورته وی شنه بانډه ویلی او نوم ورکړل سوی و، او زه کوم شیعي الهامونه مې چې اخیستي دي، رښتیا درته وایم چې اکثره د شمال طبیعت جامع او د شمال خلکو د ما په ذهن باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده. زه له خرنې ډېر طفل وتلی یم، او کلن به وم. او دوم دا چې په خرنه کې هغه د ژوند جموجوش چې په شمالي حوزه کې و، په هغه وخت کې زه طفل وم، هغه جموجوش په دې کې نه و. کلی و، خاورې وې، دوړې وې، د ژوند داسې هنګامه په کې نه وه چې ما ډېر تشویر کړي. خو بیا هم زه طفل وم، شاید د روش سنت هلته رسېدلی وای، ممکن ما تغییر کړی وای.
منل لایق صاحب، زوی مو چې کوم وضاحت په کتاب کې کړی ده، په هغه کې د شعرونو په ارتباط باندې او ستاسو د لیکنو په ارتباط باندې ستاسو د وسواس خبره کړې ده چې په بیا بیا خپل شعرونه ګوره، او اته داسې هم سوي دي چې د دوم چاپ لپاره مو بیا په هغه کې تغیرات راوستي دي، او دا د دې باعث هم سوي ده چې ستاسو ځینې لیکنې تر اوسه پورې لا نه دي چاپ سوي. امکان لري د دوی خبره به سمه وي، تاسو ته به معلومه وي. دا راته ووایاست چې په مجموع کې مو تر اوسه پورې څومره شعري ټولګې چاپ سوي دي او څومره نه؟
واقعا هم دغه سره کار ولې چې خپل آثار دوباره چاپوم، یا درېم ولې چاپوم، یا څوک رمون غوښتنه کوي چې موږ به چاپ کړو، نو ما سره تشویشي زونده یې ورې ګورم. په هغه کلاس هم ځینې کلمات بدلوم، خو لکه د ما زوی چې په مقدمه د ما د کتاب کې لیکلي، هغه صحیح ده چې زه محتوی ته تغییر نه ورکوم، لیکن الفاظ و کلماتو که دی معنا دی خرا سعی دی پاره لاسو همه. کم آثار چه ما چاپ کلی دی دی چونغر شروع ده، بیا ما کگدهی پس غند کگدهی تر نمولن دیو کتاب دی نمولی نی چاپ دی پاره هن تواسه و پا پتر علتا چاپ سه. یو بل آثار دی یادون و درموندون و پنو، اگه تقریبا زیاد دی ما سیاسی افکار مناکس کلی دی. یو بل کتاب دی ما چه دی ما دی اشعار و لمنزه چه زینی اشعار انتخاب کلی دی شپیلهی پنو پا دیلی که چاپ سه و خمات منصوبه ده ما اثر دی بل چند سرب که. یو بل اثر پنوم ده بادبان در ایش جبه که مالی کلی ده، یو شایز لرم پنوم ده مرد از کوهستان چه رومان ده پا در ایش جبه که لیکل سوه ده، اغا ده غده سور ده انقلاب طول گزارش ده. لیکن ده هیرو او اساسی قهرمان یو مجاهد ده. دیر وقت حتی کلا کلا خارجی لیکوالانو چه ده اصلا سراشناسی ویده نه ده چاپ سوه ده، دلچسپ ده پا خواتر چاپ ده مشهور سوه ده. پا ده که زین امریکایی لیکوالانو هم تفسیری کلی نوشته کلی، او دی حالیوت خلکو هم ماتا مکاتیب را لیگلی چه اغا بنی ما پا ارشیف که موجود دی چه زد داستان پا دیخ و پلورم او اغا دی فلم سی. خو ما البته دا موافقه و نکره، او علتم داوی چه دا داستان نو تکمیل سوی، تروس هم لا نده تکمیل سوی، دوام لری لکه دی سور دی انقلاب جریان چه لا هم دی دا ادامه لری. نو دا دیوه. او بل یو اثر لرم په نوم دی سندری په سوی واټونو کې چې د سږ کال په دې اوایلو کې چاپ سه. بل د اباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي، او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و په ډېرو ژبو کې ترجمه سي. بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرم چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل سوی، په دري ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې، لیکن په پښتو ژبه کې ده. او بل د مرایانو د سرود په نوم زه یو کتاب لرم، زه امیدوار یم چې په دې میاشت کې یا په دې بله میاشت کې دا به چاپ ته ورسیږي. هغه آماده ده، او دا ما د ډیرو اوږدو شعرونو قصایدو، هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده. او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې، په جامعه کې، په تاریخ کې، په ادبیاتو کې منعکس سوی ده. او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده، په نوم د عقاب گم شده. البته هم په خپل نویو او پخوانیو شعرنانوي شعرونو په وزن کې لیکل سوی ده. مطالب یې ډېر مدرن دي او البته انتقادي خو یې ډېر پیاوړی ده.
سندرې په سویو واټونو کې په همدې ټولګه به لایق صاحب خبرې وکړو، او دا خو تیاره موجوده ده. په دې کې مو څلوریزې دي، غزلې دي، او د چونغر ترانې دي. د تاسو په نورو ټولګو کې به آزاده شاعري وه، په دې کې ډېره کمه وه، علت څه کېدای
سي؟ دا خو داسې ده چې هغه شعرونه چې ما آزاد شعرونه لیکلي دي په کمی لحاظ ډېر پراخ وو او ډېر اوږده وو. په دې کې اوږده شعرونه ما تجویز نه کړی. تاسو رښتیا وایاستئ چې په دې کې آزاد شعرونه نشته کوي او دوه قطعې درې قطعې؟ تاسو صحیح وایاستئ.
لایق صاحب، تاسو د یو وزن خبره وکړه چې هغه ما خپل ایجاد کړی ده، د دې وزن په حصه کې یو څه خبرې راته وکړئ.
کله چې زه وایم چې ما دا خپل وزن ایجاد کړی، معنا یې دا نه ده چې دا نه عروضي ده او نه قوافی لري. هم قوافی لري، قاین قافیه لري، او هم وزن لري، لیکن دغه وزن هیچا نه ده استعمال کړی. نو د لومړي ځل دپاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی، که تصادفاً په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی لغنه خبرتیا نه لرم. د یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول د ناممکناتو نه دي. خو د ما په مطالعاتو کې دغه څه وزن نه و.
لایق صاحب، نمونه به راته ووایست د همدغه وزن؟
ولې دا خوسته مثلا د مرګ په باره کې یو اندېښنه، یو تفکر چې دي مرګی هغه چې په زړه کې مینه مړه شي، کله خپله لمبه ختمه کړي سړی شي څه به پاتې شي د خاورو په نړۍ کې که په لمر کې د رڼا هستی ویده سی؟ یو مثال ورکل سوی.
باید صاحب، ما منظور دا اوزانو نه و چه تاسو ویل چه پدی که دیر شایری ما کلی ده او تقریبا زما اخترا ده. زما اغا وزن منظور و چه زوانان پوسی چه دا وزن تاسو دیر کاروی او تقریبا تاسو اخترا ده.
پا یو شی بانده دیر استمرار نکم. کل چه وزن ایجاد که همه تا دا آزاد وزنونم چه ده ما او گوره یو بلتا ندی ورته. زه دیده ده پارا چه ده تاسی ده ده وسنه مرکه دیر فنی او مغلق و مسائل و تلاله نسی. خود مثال په تور بزر تاسی توی مثلا ما زه یو شیر لرمه چه ای پا گنده ای بانده ولاله ونه. ده یو فرم ده او دیر دلچسپ ده. دا طول شان اجتماعی توجیهات لری، فلسفی توجیهات لری، شاقه ده مگ ده بده بسنه دیر وطل ای کار ده.
باید صاحب، یو شیر بده ده سندری پسوی وارتونو که راته او هسته و مرکب پمده پای تورسه.
دلتا بای شیر تاسته ولونه ما یو لیک شیر. خلی لیار چی نده دست پر غیو ورشندون که ده، سنی ده تو روش پو کچه ده ورکوون که ده، خوزنده مسکای ده بخمل شندو پو پانو که یو بیغگ تندر او برخنا ده خوزوون که ده، تیرش پمی لارو ده مرمرو پو گندهو که های های چه دا کلگر دنیا سمر لمسوون که ده، ماوی پزان مرگ نیت با ورش هم دوز خونو تا زما ملا عادت وی دغه لار غرقون کده، او زروی تر قبول بای زره تقوا قربان کما سنگلی و نیش وی عقل وی دا شرمون کده. مینه دلائق، مینه دلائق یوازی وده ده وطن مینه، بله مینه تش یو تفنن ده غلون کده.
د سامو جلا چې له خوست خبريږي ډیری مطالب کلیوال برابروي. کاغلی سکندر وایي چې اوس مې مجله 2500 ټوکه چاپیږي او را روانه میاشت به 3000 وي. له کاغلی سکندر سره زموږ همکار داود تپان مرکه کړې ده. تلې دا اورېدلو بلنه درکوم.
باید وای د سای یو درجن پوره شو همدسی بای
bale bale
سکندر سے خراغلای درته وای او دی سا پاړه راته وای سا یعنی څه
سا هغه څه چې نوی خو ژوند نشته کنه په ټول کائناتو کې چې انسان نوی نو بیا ژوند پرمختګ هر څه په دې پورې تړلی
نو یو درجن څنګه
درجن دا معنا چې دولس دانې پوره شو یعنی دغه داسې حساب دی چې یو څوک پې غره کېدی هم شي که چا اولادونه یو درجن پوره شي نو وایه چې دا هغه په میړونو پټه کورنۍ ده نور کاروبار هر څه چې وي هغه وروسته بیا کېږي نو دغه دولس دانې به داسې وښي یو نیم کال کال کې پوره
شي راته ماری پی کوي حساب په بشپړ ډول ماری پی کوي
سا دلتا لو خوست چاپیدون کی یو میاشتنی مجله ده البته نوم مشخص داسې نه ده پیښی چې خوست نه کنه خو دفتر هلته کار دلته دی نور د ټول افغانستان ده دا ځل چې د دولسمه ګڼه ده نو دغه درې زره ګڼې چاپ شوله دا سا نوم ورته غوره کړ له یوه کمپیوټر نه مې کاره شروع کړی دی دغه کمره ریکارډر نیټ دا شیان هم تقریبا دفتر یې هم نشته ګرځنده یو احساسات چې دي ساسا په دې پورې تقریبا تړلی نه وي کنه هغه بیا په کار پورې وي نو بس مینهوال دي ډېر ورته تږي وي هره میاشت دغه مجله راوځي د چاپ نه
دغه مجله دومره ګڼ تعداد سره راوځي او په ډېر کم وخت کې ډېر نوم خپل کړی ده لامل یې څه ده
زما لپاره خو پکې دا جالبه ده چې دغه د مینهوالو ذوق مې په پام کې نیولی تر ډېر هغه مسایل چې د اوسني ځوانانې لیکلی شي او ورته هڅیږي دغه مسایل پکې نشروو او دوی د خپل یوې لیکنې دپاره هم یو لس ګڼې اخلي په کلي کې ویشوي یو نفر دیرش ګڼې اخلي یو نفر پنځوس ګڼې حتی اخلي چې په یو ولسوالۍ کې همداسې ویش کې د یوې لیکنې دپاره د یوې ټوکې د یوې یو شعر دپاره نوم پکې راغلی همدې وجنه دا هسیږي مینوال یا نور هم هڅوي او څوک چې زیات کې و هسیږي په کې معرفي کوچ لګ نورم و هسیږي کنه نو د دې اصلي بنسټ چې د هغه داسې کېښول شوی دی چې سیاست تم یو نیم ځای کې پکې وي ټوکې ټکالې طنز سپورت همداسې تفریحي مسایل تقریبا
هر هغه څه چې په ژوند پورې تړلي په دې مجله کې ما ولیدل همداسې به وي
لنډ لنډ یو خو لنډ دي چې وخت نه نیسي لوستونکی نه ستړی کوي لکه د میسجونو برخه چې ده دا ماته میسجونه مخکې به چې یو بل ته خلکو لیږل کنه میسجونه هغه مې راغونډ کړي دي اوس یې ماته رالیږي نو هغه جالب جالب جنوی زمایم چې د نصر ته چې په دې ډول خلک تشویق نشي ټپې شیرونه سلامونه وعلیکم سلام دا شین ډیر نه خبروم ته دې په ځای ماته یو ټوکا یو غوړه وینا یو ادبي ټوټه یو متل یو خبره چې خ کوي بد م کوي دا هم د دوی لپاره کافی نه چې دا کې نشر شي ورور هغه اوس تکړه شوی دی ونی ملکانه هم کولای شي نو په دې ترتیب سره ډیر داس تکراری غونتی چیرې هم نشته په کې ولی نه یو نه ماده سي خلک نه وي لنیټ نه به مو تر کا کو چې یعنی موږ هغه ته وس نه وی چې هغه ډول لیکنه وکړو
د دې مجله کې ډېر تصویرونه هم ستا رنگ تصویرونه په چاپ شوی دی او هر رنگ تصویر ته یو جمله لیکل شوی مثلا دلته موږ په کلیواله اصطلاح کوی دی یو خسته کوټی عکس چاپ شوی او لیکولان دی ورته یو جمله لیکلی په وړوکوالي کې هر څه کلی ښکاري نو د دې نه مهدف څه ده
هغه ما و داسې ویل چې د غزن فرصت خبره چې موږ کله عقل ته مخاطبه خبره وکړو نو بیا هغه شی چې وی خلق باندې منون کوي خپل تصویر په خبرې کوي کنه ان جملې ته ماجت نه وي خو کله موږ خپل یو سپیلی کو دا زمنګ نظر وي که څچار چرته چار سره په اتفاق وو نو سید هم دا جمله دویم کاروي که چرته وای چې نه دې تصویر ته بیا بل شی لیکل شوی وای ان خبرې زیاتې پکېږي کنه ځکه په دې کې انتقادي مسایل هم شته په دې هم دا یو تصویر کې په دې کې د خوشحالي د پاره هم شته په ډیره د مړو د زخمونو د ناورینونو د نور چې زیات ټوپک شپېلې دا شیان پکې راغلل دا تصویرونه موږ خپروم نه ځکه په افغانستان کې تر ډېره چې خلک رواني مشکل لرلی دي د همدې د لاسه دي چې په رسنیو کې داسې وي چې مرګ ژوبله او خاروالی دی لخته دی ګرد دی دا شیان پکې کېږي ول نه دا هم ضرور وي خو موږ وایو چې د خلکو لږ داسې تفریح هم شوی وي که نه داسې نورې نورې داسې جالب لکه کمنټونه مې ته وښودل موږ داسې وایم چې فیسبوک خلک هم له موږ سره وي زه د فیسبوک په شکل چلوم د فایل په شکل ځکه دلته ما عکس چاپ کړی دی یوازې زه مسؤول مدیر یم کمپوز او ډیزاین په خپله یم اړیکه مې دا نور نو مرستیاله نور استاد شته هیڅ شم نشته دی فیسبوک په شکل چې لوم یو قوي فیسبوک په شکل چې یو خ لوستونکو یو خمنواله
یعنی تاسو غواړئ چې چاپی فیسبوک ولرئ
bale
په دې مجله کې خلکو غوښتنې څه دي؟
خلکو غوښتنې دا دي چې یو خو خلک املا او انشا او خپل لیکوالي پکې زده کړي، تر ډېره زیاتې مجلې وي هغه په خپل ادارې پورې تړلې وي، هغه خپل ادارې پنځه شپږ نفر کار پکې کوي، رپورټ او ګزارش چا سره مرکه هغه بدیاني خلک مینوال چې دي هغه ته موقع نه پکې ورکول کېږي. د خلکو غوښتنې هم دا دي چې
یعنې تاسو نظر دا داسې هغه څوک چې نورې مجلې سي تاسو لوستې دي تاسو له خبرو داسې ښکاري هغوی یو خپل ایدیالوژي لري غواړي چې لوستون کې ته ورکی، خو تاسو د لوستون کې ایدیالوژي راخیستې ده خپل مدوی ته بیرته وروړاندې کړې ده، خو ترڅنګ به خپل پیغام هم لیکدوي،
خپل پیغام هم پکې شته، خپل خبره هم پکې شته، خپل یو نظر هم پکې شته. هر څوک یو طرف لري دا به هیڅ غلطه خبره ده چې پلانای به طرف ده. زه د خپل مینول نه زیات خوشاله یم، تر ډېره ما سره کنور نوې امانوي مرستې چې دی هغه هم کړې دي، تر ډېره دغه اعلانونه پکې دي، په دې باندې هم چلیږي، ځکه مادیات باید څنګه ورسره وي چې یو ځای پورې ورسېږي.
تاسو د مادیاتو خبره وکړه، پښتو مجلې اکثر سره له چاپ راوځي بیرته د مالی ستونزو له امله وتړل سي، سا څنګه
سا؟ خو مونږ مخکې چې اوله چاپ کوله ما په مخکې په محبت مجله کې مرستیالې تر سره کړې ده، هغه مجله چې ما چاپ کوله په هغې کې مې لوستون کې وپېژندل چې تاسو څه غواړئ. نو کله چې مونږ چاپ کړله خپله مې دا سا مې را شروع کړله میاشتنۍ، نو چاپخانې والا مې دومره ملګری او څوک وو، ما له کور نه یوازې کمپیوټر وړی دی، څوارلس زره قیمت لري، د سترس موبایل سکرین په شکل وړوکی کمپیوټر دی، نورې شیم نشته. دغه چاپخانې ته مې اوس پرله ما ورته ویل چې کله مزلې نه زه پیسې راټولې کړم کتابخانو نه، نو تا ته به یې درکړم. هغه راسره ومنله، یو دا ښېګړه راسره کړې ده. رښتیا ده چاپخانې ما سره پارټنرشپ سم نشي کولی، ځکه یو میاشت زه په تېره کړم، یو میاشت دوی چاپ نه په تېرې، ځکه پېښور نه چې راچاپوي یو بل شي نه راچاپوي. لوستونکو ته مې داسې څه خپاره کړل چې هغه خیر دی، یو څه به ویلي مې چې دغه ډېر تفریحي دي کنه، هېڅ معنی نه لري، هسې لوستونکي په مصرفوي. نو یو ښه خبره دا ده چې مثلا ما په کې لیکلي وو چې ګلپاڼه مړه شوه په اوله مجله کې، وروسته مې لیکلي وو چې البته په ما پسې. نو دا د ادبیاتو کې شته خو بد صنعت دی چې مړی سړی غوسه کې هیروي پاروي وروسته بیا هېڅ مسله نه وي. همداشان ډېر داسې مسایل په کې وو چې مثلا مونږ ویلو چې سیریالونه به بند شي، دا هم خلکو دپاره یو داسې دغه وه چې سیریالونه خلک روک دیدي، دا څنګه هم سا مجلې دا خبره کړې ده چې وایخلو. نو یو ښه عنوان یو هغه موضوع به داسې وه چې سیریالونه دې بند شي، کیفیت دې لوړ شي، که په همدې بڼه ښه دي، دا نظریات مې راټول کړي وو، عنوان مو لږ جالب کړی ورته. یو څه داسې ژیړ ژورنالیزم هم په کې دی که نه، یعنې موږ د دې دپاره کېدی شي وروسته معیاري هم کړو. ژیړ ژورنالیزم په دې معنا وو چې خلک دغه د مجلې نوم سره بلد شي. ډېری خلک اوس هم زه ورته یم چې اخبار کې کار کوم، مجله نشم ورته ویلی ځکه مجله دوی پیژني نه، خو ورو ورو اوس پیژني مجله د اخبار په شان په ذهن کې کېني. په پاکستان کې خلک چای نه خوري، لومړی اخبار ته تګي وي، اوس هم ورو ورو همدغه حالات
استاد خبر ټول نظر سي زرا خلم دي خبرو ته سي ګورم. تاسو د سپیکر کوي سي دغه مجله به سی په پښتو کې لوستونکي پیدا کی. مثلا مونږ تر اوسه پورې کتاب چاپ کوو زر ټکو نه اضافه کی، که مجله چاپ کوو زر ټکو نه اضافه کی، کلیو ته نه ځي، یوازې تر محدودو کسانو رسیږي. ستاسو دا مجله به دغه کار تر څومره وکولی؟
ان شاء الله که کوم داسې خند نه وي تر ډیره خو په دولت باندې لګیږم هم نه، ځکه خامخا یعنی داسې چا باندې هم نه لګیږم چې هغه شخصي سپکاوی وي. نور ان شاء الله دغه خپل راټولېدنه چې دا د خپلې پیسې چې دي یا اعلانونه دي دا هم دومره ولای شي چې لمانه مجله پاتې نشي. ا د خپل مینوالو حسونه چې خاطر ماته توند خبرې هم کړې دي چې نه شي چاپ کولای، دومره زر را باسر نه شي بیا چاپ کوما، دا ما حسوي مجبوروي می د دوی پیغور چې دی د دوی خبرې چې دي دا ماته داس یو سیالي غونتی را کوي، یو لوبه غونتی ماته خپل داس ښکاري لکه اوس لکه گیم چې کوي. ډیری خلک په زینو زینو گیمونه باندې عبادت وي، خو ما د پاره دا گیم دی د شپې اورځي هم ټول سوچ فکر می پدې کې چې پدې کې ټکر دی پدې کې وتاي. نو دا رقم ته یو د گیم په شکل باندې زه خوند ورناخلم.
تاسو دي پر پیسې یا امکانات لکه مکو
په خپل دغه پیسې چې دي دغه اوس مخکې چې زر وا اوس 2000 2500 شو، ان راتلون کې مجله چې دغه 3000 چاپومه، دغه 3000 مال بل کار نه هم بچ کوي چې بل بل مزدوري فزیکی کار وکما، او د خپل مجله کوم تاوان پون چې دغه هم راته پوره کوي، یو ملګری هم ساتای شم، یو دفترم لدی ورستنی وای شم. نو دا ورو ګورو د هغه ځای نه ما را پیل کړی دی. ما د لطفاً ما ساده کېږي کتاب مې لوستی و، په هغه کې دا خبره وه چې دا هسې خبرې دي، ولکه مادیات وای، ولکه زمینه وای، ولکه عمر مې زیات وای، ولکه تخصص مې کړی وای، ولکه امنیت ښه وای، نو د پلانای کار به له مانه نه پاتې کېده. یعنی دا هسې خبرې دي. مونږ د شعیب اختر چې دی د پاکستان کرکټر دی مشهور، دغه ویل اول ټنګه چلوله، بیا وروسته دومره سخت خپل کار یې دومره سخت په مخ یوړ، خپل سپورت او کارګردګي چې په ټوله نړۍ کې مشهور شو. هغه وخت کې چې ټلیفونونه هم نه وو، د نړۍ تر ټولو زیات ټلیفونونه دته کېدل، او د خپل ویلې مو چې ما هغه احساس چې دی دا په مادیاتو پورې نه ده تړلی. نو زم وایم چې ډیری خلک چې کار کوي د غزنی پلمې دی ورکه کې چې ولا دې وجه نه ودرېده چې پروژه نه وه او مادیات نه و، دفتر به باندې بند شو. بل نه زه په کور کې کومه دفتر نه لرم، ریکارډر، کمره، نیټ، هیڅ شی. دا خپل کور کې کوم، او دلته چې کوم ملګری چیرته مې ټلیفون کمپیوټر چارج کړو، که په سوال وي، په ملګرتیا وي، دغه نه زه استفاده کوم. په کور کې داسې وخی چې نیمه مجله ډیزاین کوم، هم بل شپې ته بیا چارج کما، بیا یې پوره کما، چپخانې ته وسپارم. بس چې هغه بله مجله چې راوځي ما دا بله ورته تیاره کړې وي، له ویرې، ځکه چپخانې ډېرې سستې دي، هغه پېښور ته وي، بیا دلته ما ترتیبوي. نو تر ډېره پورې پکې موافق یم.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که ووایم، د دې مجلې د چاپ نه عمده هدف ستاسو څه دی؟
زما عمده هدف دا دی چې زه دغه مجله چې مینوال ورو ورو زیاتیږي، چې په یو کال کې چې اول 2000 وه، بیا 2000، 2500، 3000 شوه، او زه مطمئن یم چې په 500 کلونو کې به دا 10000 ګڼو ته رسیږي، او دا به د افغانستان هر ګوټ ته، د پاکستان کې چې کوم څومره صوبې چې پښتانه پکې اوسیږي هغه ځای ته به هم رسیږي. خپل پرسنل چې څومره مې وسو هغه به هم زیاتوم. خدا مجلب یو ریکارد غونتی ولری، تا نه مې مردل، یو بل چانه مې مردل، مطالعه تا مجبوروي چې یو شاید باندې ولیکي. دغه سید مجله هم چې څوک اخلي هغه اتمن ولي، یو څوک چې عکس په سر اخلي هغه توان مې پکړی، زه دغه بل لیکنه هم خو کې وسره ولونه، ځکه 500 سم په ور کړی یم، 10 روپۍ په ور کړی دي. نو کله چې ول وستا هغه ما عملیل دلی دي، چا چې لوستي د ماته میسج جملې غلې ده، ماته لیکنه مرا لیکلې ده، و سم د دوه مجلو مواد لرم. کله چې زه پوه شم په 15 سورزو کې را باسم مجله، همدغه به لوستون کې زیاتیږي. لوستون کې زیاتې دا لامل به دا وي چې تر 10-12000 غنو پورې به دا په پښتونخوا کې نیو ریکارډر مجله وي.
مننه.
مننه. سلام علیکم.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اوس د درې لنډه کې حکایتونو دا اوریدلو بلنه درکوم.
د بری راز یو زلمی سقراط ته ورغی، ورته وی ویل ته لوی انسانی، زه هم غواړم لوی انسان شم، په ژوند کې د بری راز پڅ کې دی. سقراط ورته وویل سبا د سیند غاړې ته راشه، ریبه دی پوکړم. زلمی په سبا د وادي ځای ته ورغی. سقراط ورته وویل راځه سیند ته نراوزو. د سین منسته چې ورسېدل او به د زلمی تر ستوني ورسېدې. دغه وخت سقراط ناڅاپه زلمی تر څټ ونیو او د هغه سر یې په اوبو کې ننویست. زلمی زور ووهه چې سر را هس کړي، خو د سقراط له پیاوړو لاسونه یې ځان خطا نه کړی شو. شیبه نیمه پس چې زلمی پریښود، هغه د سر له راوچتولو سره سم ژوره سا راکښله. سقراط ورته وویل په اوبو کې چې وې تر ټولو لویه غوښتنه دې څه وه؟ زلمی ځواب ورکړ هوا مې غوښته. سقراط ورته وویل کله چې ته په ژوند کې کامیابي په دومره شدت وغواړې لکه په اوبو کې چې د هوا غوښته، نو کامیاب به شي. بری ته رسېدل او په لوی انسان بدلېدل بل راز نه لري. فکر دې په هر حالت کې پکارېدای شي. ترکان چې د میاشتې تنخواه په جیب کې وه او کور ته روان وو، په یوه ګوښه کې په غله واوښت. غله تومانچه ورته ونیوله، پیسې ورنه وغوښتې. ترکان ورته خواست وکړ پیسې دې تر تاجر شي، خو ماته څه مه وایه. غله پیسې واخستې او دغه وخت ترکان ورته وویل. په دې خولې می یو څو ډزې وکړه چې میرمن می ګمان وکړي چې پیسې پر اختیار نه غلا شوې دي. غلور نه خولې واخسته او ډزې ور باندې وکړي. ترکان چې مننی ورنه کولې خپل کورته هم را وایسته. غلطه یې وویل که په دې هم ډزې ونه کړې میرمن ته به می بی غیرته معلوم شم. خدیری د زیور باندې وکړه چې لاملامته اخلاص شم. غلا په کورته باندې د زی کولې او ترکان ورته بیا بیا ویل چې خیر یوسی نور نور. په دې منځ کې د زی بس شوی او غلا وویل نور نو بس دی مرمه می را پاتې نشوي. ترکان چې دا واوریدل غلطه ای وویل ما هم دا غوښتل چې مرمه دې تمام شي. سم دستی می پیسې واچوه او د خولې او کورته تاوان می هم راکړه کنه په وهلو وهلو به د بوسو خو سي درنه جوړ کړم. غله د ترکان پیسې او نوري چې په جیب کې ورسره وي په میدان واچولې منډې کړه. د مرغۍ زمير وړکۍ مرغۍ اور اخیستی ځنګل ته تله او راتله. یو چا ورته وویل څه کوي چې ځي او راځي؟ دی وویل دلته لیرې یوه چینه ده، له هغې څخه په مخکه کې اوبه راوړم په اور یې اچوم. پوښتونکي ورته وویل اور ډیر لوی دی او تا راوړې څاڅکې ډیر کوچنی دی. مرغۍ ځواب ورکړ پوهیږم چې اور ډیر لوی دی، خو یو وخت که زمیر راته ووایي چې کله ځنګل اور اخیستی و او ژوندي ساري لولابه کېدل تا څه وکړل؟ نو زما ځواب به ورته دا وي چې هر څه مې په وس کې و هغه مې وکړل.
د سندرغاړي مبین وصال کلیوال طرزونه ځوانان ډیر خوښوي. زموږ همکار نورګل شفق مرکه ورسره کړې ده. دلې د اورېدلو بلنه درکوم.
اول خو سلام وصال صاحب، زه خو دې پیژنم چې مبین وصال یو خدا کلیشې پښتنه ارچانه کیږي چې خصوصا هنرمندانونه چې د کم ځای او څومره وخت کیږي چې هنر ته مخه کړې ده، نو که اوریدونکو ته مو وایي.
مهرباني شفق صاحب، زم په خپل ورسره سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم د ازادي رادیو مینوالو ته. زه د ټول افغانستان یم، خاص کر د لوګر ولایت د محمد اغه ولسواله. شفق صاحب ډیر د وړوکوالینا د موسیقي سره زما ډیر ځات مینوا. خپل کورنا او سلام لارم لارجان می زما مرحوم نکدي خدای وي خدای صاحب محمدین او زما ترن را سره ډیر خواري کړی دا.
تاسو داسې ښکاری چې په یوه داسې کورانه کې پیدا شوی چې هغه یعنی هنر سره مخاونو پهل مو د دینو موسیقي د آلات په زده کولو ک
اول مو د باجینا کار شروع کو. نو بیا وسره وسره شفق صاحب سلک ډیر دوام غوولې شم.
رباب خو ما خپل مخ خوخي خو کاش کې زم کله زده کما یا تاسو شاګردي وکم. ها وصال صاحب، کله کله د ځینې کسان چې سندري وایي کله چې سندره وایي به سړي په ذهن کې وګرځي چې او دا خو پلانې ده کنه. نو اوس دا غسي یو سندره ک زمزمه کې راته چې ډیرو کسانو خوخه شوی وي او تاسو په دې لوي چې دا سندره خلک خوخه کړي دا
یو غزل می دا اوس وخت مخ کې ریکارډ کړي او مینوال ډیر پیدا کړی دی. یو غزل می ویلی او د کوزی پښتونخوا شاعر ظفر صاحب می شعرو د جانان غما مالت سلا رازی یار دی رالی گی کا پخپلا رازی رہی بار رضا یار دی رالی کا بخپلا رازی د جانان اما مال سلا رازی یار دی رالی کا بخپلا رازی.
ډیر ښایسته غزل دی. وصال صاحب، ما چې تاسو ځینې سندرې اورېدلې دي، یوه پکې ده چې لا درد او سلګي سړی سړی دی په دې ښار کې، راکته د مرګونو پرښتې دی په دې ښار کې،
د طاهر ځلان صاحب شاعري ده.
هغه څنګه دی کاغه لگا زمزمه کوي؟
هغه خود سي را لا درد او سلګي سړی سړی دی په دې ښار کې، راکته د مرګونو پرښتې.
ڈیر اللہ وصال سے پدے شہر کی چتا سے ٹاک لے رہے انہیں دگا اوسنی حالات چپ افغانستان کی دی سڑے دردی کی واقع نو شہر کے منشی راکت مرگن پرختی دی پدے خار کے نو دگا سن زشت دی ماتا دے جانے تا سے ذوق کاری چھ ذوق ملوڑ دے او خر شہر انتخاب ہوئے جنو ہنرمندان نہ دی سڑی گلا راضی چھ دو دا سے شہروں نے انتخاب وی یعنی ٹول نہ جن دگا سیدھی چھ اول خو دا سے خاص مانا نبی پکے او کمانا وہ لری یعنی دا سے خاص گٹن نہ لری آگا شیرونا تا سے دے شعر پہ انتخاب کی یعنی آواز خپل زڑتا گو رہے دے آوریدون کو ذوق تم گو رہے جن ملگر سرا مشورے کوئی بیا شعر تا کے تصمیم سنگ نہیں سے
شفق سے دیر پزائی پختانہ دی وکڑا سکلا شعر انتخابوں یا شعر وائم اندر سے ملگر نظر معلومات وکم پختانہ وکم سلا شعر ہو گوری پدی شعر کے سشتا کا نشتا خون پکشتا رنگ پکشتا سم مطلب سم مفہوم پکشتا کا نشتا نو بیا باغبانی زو دیر وقت کار کوم اما د سیم نه کوم څه ز سندری وباسم اس مطلب یو شی وباسه خو خشه وباسه څنګه په آینده کې کار خو کی او لکه تا وخت خبر کې اوس مقصد هم ولري نو زه د ملګر سره ور باندې باقاعده یو مشوره کوم او بیا نبات کار کې کوم.
خو وصال صاحب، اوس به تاسو ځینې سندرې چې ما سره شته دي او تاسو ویلې دي هغه به اوریدونکو باندې لګي واورو چې تاسو کومې کومې سندرې ویلې دي. سمه ده؟
صحیح ده شفق صاحب، بالکل.
بجوش نہ جنگل نہ کرو دا وطن بخلے شی دا وطن بخلے شی اخچے دا کرکنو دا ممانو دا گرو گرو شی دا دغرو نو غاڑے دالی دلوی پوری بور بسر وچی نارو نو پنخترو شی دا دغرو نو غاڑے دالی دلوی چمید چاپا تو ما تورا دیلا منا اس میں نہ کبھی پختانا چمید چاپا تو ما تورا دیلا منا
ډیر ښه. یو بل کار چې تاسو کړی دی او هغه مې خوښ شوی دی، دې پاره نه چې زه ځوان یم او په دې وروستیو کې تاسو د ځینو ځوانو شاعرانو شعرونه تاسو انتخاب کړي دي، دغه فکر څنګه در سره پیدا شو او د کومو ځوانو شاعرانو شعرونه تاسو انتخاب کړي دي ویلې مو دي؟
لکه څنګه مونږ یو د غزل شپه جوړ کړې و، مې دې کې آتا لس شاعرانو ځوان شاعرانو کې څنګه خاص کر زمونږ د وطن شاعرانو په کار ده د دوی اظهار وشي، د دوی هنر، د دوی هڅې داخل کو تو کارشی. اما ما دا کوشش کو صد د نوی شاعران شاعری لګرا واخلو صدو خم پټ پاتې نشي سپدی کې وس نمونه را تا ناراضی ټول نمونه وس واخلم پکې
خلص ونو
لس شاعران وو.
وصال صاحب خبرس چې زم درغلم دغه سی واغونډه و پدی کې د درمل صاحب یو شعر تاسو ویلې دی احسان الله درمل، هغه شعر خو مینه دی یاد کې تاسو لک سی یاد یو غم لګراته وای ډیر خيسته می طرز ډیر خيسته او ډیر ګلاله و وم هغه شعر ډیر قوی و.
سنلا درمل صاحب خو وقت دے ستاینی ور سڑے دا دیر با استاد انسان دا خا غزل مت زب یو فکر پیو کم سے رات یاد شی محتاج د موسمونو وی د گلو مزاج
لا ان کو یہ وسے لو کو لو مزاج نہ
درمل ته شاعری دا
وا دا راز بتاستم سرګند وي خو دا یو راز دی چې یو سندرغاړی یا یو هنرمند کغواړي چې تلپاتی ووسی نو هغه باید د کمزوري ذوق اوریدونکو ذوق را لوړ کی نه دا چې د کمزور اوریدونکو ذوق سره د ځان راښکته کی کنه نو وېسال سه ورسته خبره به مو اورم چې په کوم نو شعرونو باندې کار کوي پراتون کی کې څه پلانونه لري
دا اوس وخت کې شفق سه ما یو د زمان صدف ته یو شعری ویلی و بیا هغه باندې ما ویډیو کړی و سانګی سر دی منګولې سر دی شال دی
سانګی سر دی منګولې سر دی شال دی زلف دی وړي راوړي شمال دی سانګی سر دی منګولې سر دی شال دی زلف دی وړي راوړي شمال دی زلف دی وړي راوړي شمال دی
دغه شعر ما ویډیو کړو ان شاء الله آینده کې که تاسو د رسنوي همکاري ما سره وی د میوند فدا صاحب یو شعرم انتخاب کړی دا کار پیروان دا زما یو بل دوست د ساتم په جن ملګری سید ځلان دغه یو شعرم د کار لاندې دا نو دغه کارونه ستاسو په خیر اخلاص شوم ان شاء الله دا به تاسو وګورئ دا نوی شعری او نوی سانداز به خلکو ته پیښ کړئ ان شاء الله
بس پام دې ته مې یو ډیر مننه خوشاله سه
مننه شفق ته تاسو ډیر مننه
سودا د صدر سرم لا دا درتي حكم هادي سادا سودا د صدر سرم لا دا درتي حكم هادي سادا دزن سر دی ولی خے پدیوال دے زلف دی وڑی راوڑی شمال دے سانن گسری دی منگولے سر دی شال دے